رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن چهارشنبه ده د 1999 کال د دلوی د میشتی څلرمه ده، چې د 2019 کال د جنوري د میشتی څلرویشتمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او په دوحه کې د طالبانو د استازو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په باب نن هم خبرې شوې دي. اروپایي اتحاد د افغانستان د حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکایانو ته کلنۍ وینا چې ټاکل شوې وه د جنورۍ په 9 د کانګرس له ودانۍ نه وکړي ځنډولې ده.
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه ځوانان وایي چې د سولې په پروسه کې ځوانان باید هر اړخیز ګډون ولري.
د افغانستان ملت اوس خبر نه دی چې دا د څه لپاره دی، د چا سره خبرې کوي، دا د ځوانانو حق چیرته دی، د ښځو حق چیرته دی.
د کندوز مدني فعالان د لاجواردو د لار پلانس پرانستل د هیواد په اقتصاد کې یو ستر ګام ګڼي.
زمینه خوبی است برای بازاریابی تولیدات افغانی و برای واردات ارزان.
او د یوې میاشتې څخه زیات وخت کېږي چې د امریکا د فدرالي ادارو زرګونه مامورین بې له کومې تنخوا کار ته راځي او یا هم په کور کې ناست دي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو ووایي.
السلام علیکم. طالبانو ته نږدې یوه بخبره سرچینه وایي چې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو ترمنځ خبرې نن پنجشنبه د سلواغې په څلورمه هم وشوې. دا سرچینه وایي چې د دواړو خواوو له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او اوربند په مسلو خبرې کړې دي او په خبرو کې یو څه پرمختګ هم شوی دی. د معلوماتو له مخې په خبرو کې د طالبانو استازي د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر اعلان او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د اوربند په ټینګېدو ټینګار کوي. د امریکا د ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی او په دوحه کې د طالبانو دفتر د چارواکو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په لومړۍ نیټه پیل شوې وې. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی سره د افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو او د وتلو په صورت کې له افغانستان نه نړۍ ته د امنیتي ګواښونو د په اړه خبرې شوې وې.
د امریکا متحده ایالاتو د ملي یووالي حکومت ډاډ ورکړی دی چې له افغانستانه به د امریکایي عسکرو ویستل د افغانستان د حکومتي ځواکونو د جنګي توان د کمزوري کېدو سبب نشي. دا خبره اجرایي رئیس عبدالله کړې ده. عبدالله چې د سویس د داوس په ښار کې د نړۍ په اقتصادي کانفرانس کې ګډون کوي، دغه خبره یې نن د پنجشنبې په ورځ د رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې په داسې حال کې کړی ده چې ویل کېږي شاید چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو یوه برخه عسکر وباسي، خو تر اوسه لا ټرمپ په دې اړه غوڅ تصمیم نه دی نیولی. امریکا دا وخت 4000 عسکر په افغانستان کې لري چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت تر قوماندې لاندې فعالیت کوي.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا او اروپایي اتحاد په یوه ګډه اعلامیه کې چې د ملي امنیت شورا دفتر له خوا رسنیو ته د پنجشنبه په ورځ رسول شوی، په افغانستان کې د سولې له بهیر نه د اروپایي اتحاد ملاتړ څرګند شوی. اعلامیه وایي چې 13 ورځ د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي رونالد کوبیا په کابل کې د ملاقات پر مهال د سولې د بهیر، د امنیتي سکتور او نورو برخو کې اصلاحات، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د راتلونکي وخت لپاره د سولې په توافقاتو کې د یو احتمالي ضامن په توګه د اروپایي اتحاد د ونډې اخیستلو په مسلو خبرې شوې دي. د دغه اعلامیې له مخې اروپایي اتحاد د سولې په خبرو اترو کې د خپلې همکارۍ په اړه چمتووالی ښودلی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی فرمان په صادرولو سره د اجرایی ریاست دوم رسیال محمد محقق له خپل رسمي دندې ګوښه کړې ده. په دې فرمان کې چې نن د پنجشنبې په ورځ د سلواغې په څلورمه د جمهوري ریاست په ویب سایټ کې خپور شوی راغلی دی چې د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د دیارلسمې فقرې د حکم په اساس د ملي یووالي حکومت د اجرایی ریاست د دوم رسیال محمد محقق ګوښه کول منصور دی. محمد محقق تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو اجرایی ریاست د ښاغلي محقق ګوښه کول د ملي یووالي حکومت د موافقې په خلاف ګڼي او وایي چې د بېثباتیو رامنځته کول د هیچ چا په ګټه نه دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
د اجرایی ریاست د دویم مرستیال استاد محمد محقق د عدل کېدو پریکړه یو جانبه ده چې د ملي یووالي د حکومت او د دې حکومت د سیاسي هوکړه لیک لروهی سره په ټاکر کې دی چې د ملي والی او د ګډ پریکړې او تصمیمګیری د تضعیف لامل ګرځي او بېثباتۍ ته لار هواروي.
په فرمان کې د اجرایی ریاست د دوم رسیال د ګوښه کولو لامل نه دی ښودل شوی، خو محقق وروسته له هغې له دندې ګوښه شو چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې ځان د محمد حنیف اتمر په انتخاباتي ډله کې د دوم رسیال په توګه کاندید کړ.
د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ د سلواغې په څلورمه په دغه ولسوالۍ کې سهار شاوخوا شپږ بجې د سورګل کوتل په سیمه کې په یو هوایي برید کې نه حمل کی وګړي وژل شوي او اووه تنه نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې زمون خبریال عزیز الله پوپل موږ سره د تلیفون په لیکه دی. پوپل صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بلې قدرمن همکار، تاسو محترم اوریدونکو ته سلام. دقیقا څو لازم مخکې د هلمند والی جنرال یاسین خان له امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرو کې دا مسله تایید کړه چې سنگین ورسوالۍ کې د هوایی برید په ترڅ کې د ملکي تلفات رامبلیت شوي دي. جنرال یاسین خان وویل چې د هلمند ولایتي اداره په دې پیښو باندې خواشینه ده، خو د حقیقت موندنې لپاره یو هیئت سیمې ته لیږل شوی دی تر څو په دقیق توګه باندې مسله تعقیب کړي. ده وویل چې اصلا هغه لومړني معلومات چې دوی ته تر دې لاسه وخت پورې رسېدلي دي، دوی وایي چې دا مسله د دې ښکارندوی کوي چې د دولت مخالفین یو مرکز چې په هوایي برید کې دا په نښه شوی وو، د دې په څنګ کې وایي د چاودېدونکو توکو یوه ذخیره وه چې د دغه ذخیره د چاودنې له کبله د ملکي خلکو یو کور نه لیدلی دي او په دې کې دغه تلفات رامبین څه شوی دي. مونږ ته وویل چې هیئت سیمې ته لیږل شوی دي دقیق معلومات باندې کوي، اما محلي خلک وایي چې هوایي برید شوی دي پر دوه ملکي کورو باندې. د تلفاتو په اړه باندې هم دوه شمېرې فول کیږي، یو دا چې 11 سفر وژل شوی دي، بل دا چې 18 سفر ټول شوی.
مونږ ته
د سنگین ولسوالۍ د هلمند مرکز څخه مو کې لوري لري ده مستقله
توګه باندې
د دې خبر
تاییدول دایته مشکل دی. مننه. ځای اوسیدونکو امریکا غک آشنا را دی ته ویل چې د هوای برید ټول قربانیان د وی کورنۍ غړو. د سیمې اوسیدونکو عبد الله ویل چې په وژل شو کسانو کې خزي او ماشومان هم شامل وو.
زمون غک د واشنگتن د سټډیو ناوري د افغانستان د پوز چارواکو ادعا کړې ده چې په فاریاب کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د هوایي بمباری په نتیجه کې د دریو طالب قمندانانو په ګډون په لسګونو وسلوال وژل شوی دي. په شمال کې د شاهین 209 قولي اردو یو ویان محمد انیف رضایی امریکا غک آشنا ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د فاریاب د قیصر په ولسوالۍ کې د افغان پوز او امریکا په مټې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. طالبانو د حکومتي چارواکو دا ادارت کړې او ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې پوځي ځواکونو ته تلفات اوختي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ملت ته خپله کلنۍ وینا وځنډوله. ټرمپ نن د پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې خپله وینا به تر هغې وځنډوي چې د فدرالي حکومت د تړل شوو دفترونو د پرانستلو په اړه یې له دیموکراتانو سره یوې موافقې یا هوکړې ته نه وي رسېدلی. نور حال په رپورټ کې اوري.
تروسه د فدرال حکومت د پرانستلو هیله نه لیدل کیږي او دواړه لوري په خپلو دریځونو ولاړ دي. جمهور رئیس ټرمپ په جنوبي سرحد کې دا دیوال د بودیجې لپاره خپل موقف نه دی بدل کړی.
هیله من یم میرمن پلوسی هوکړه وکړي او دا درک کړي چې ټول څه غواړي. دا مهمه نه ده چې څوک، خو دوی پوهیږي چې دیوال ګټور دی او په کار مو دی.
دیموکراتان د دیوال بودیجې سره مخالف دي، خو هغه کسان چې په منځ کې پاتې دي د فدرال حکومت کارکوونکي دي. یو شمیر په کور کې نول شوی او یو شمیر نور لا تنخواه پرته کار کوي. د چارو شنونکي وای د حکومت بندیدل او دغه حالت د هیچا په ګټه نه دی. شنون کی وای څو ورسته نظر پوښتنه کوي چې ټرمپ د حکومت په بندیدو کې ګرم دی. دا شنون کو د وړاندې زونو لمخه د حکومت بندیدل به په راتلونکو دوه کلونو کې یو وشل شوی حکومت تعریف کړي او اغیزې به یې د 2000 کال پر ولسمشریزو ټاکنو ښکاره وي.
او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای امریکایي ډیپلوماټان به د وینزویلا د پایتخت کاراکاس نه ونوځي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډورو د چهارشنبې په ورځ امر کړی چې امریکایي ډیپلوماټان دې دغه هیواد نه په 2 ساعتونو کې وځي. هغه د اعلان وروسته د هغه وکړ چې جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د ماډورو سیاسي مخالف دغه هیواد د مشروع مشر په توګه په رسمیت وپیژنده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو اوریدل. د هم د دې خبرونه رپورټونه. د افغانستان اجرائیه ریاست له دندې څخه د محمد محقق لری کول د ملي یووالي حکومت د موافقه په خلاف کړي او ویلي دي چې د بې ثباتیو رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي. د افغانستان جمهور رئیس نن د یو فرمان په صدرولو سره د اجرائیه ریاست و هم رستیال محمد محقق له دندې لری کړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د جمهور رئیس غنی په فرمان کې راغلی چې د افغانستان د اساسي قانون د 46 ماده د 14 فقره د حکم په اساس د ملي یووالي حکومت د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق لری کول منظور دي. محمد محقق تر اوسه په دې اړه سندي ویلي خو اجرائیه ریاست د ښاغلي محقق ګوښه کول د ملي یووالي حکومت د موافقه په خلاف ګڼي او وایي چې د بې ثباتۍ رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون امریکا غږ آشنا ته وویل
د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال استاد محمد محقق د عدل کېدو پریکړه یو جانبه ده چې د ملي یووالي د حکومت او د دې حکومت د سیاسي هوکړه لیک لروهی سره په ټکر کې دی چې د ملي یووالي او د ګډ پریکړې او تصمیمګیری د تضعیف لامل ګرځي او بې ثباتۍ ته لار هواروي.
ښاغلی خوزون زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت د راتلونکي جمهوري ریاست انتخاباتو ترسره کېدو او د نوي مشروع حکومت تر جوړېدو پورې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د افغانستان د اساسي قانون 46 ماده چې د جمهور رئیس د واکونو او دندې په اړه ده په 14 فقره کې راغلي چې جمهور رئیس د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو د ټاکلو، تقاعد ورکولو، د استعفا منلو او عزلولو واک لري. قانون پوهان وایي چې جمهور رئیس هغه دولتي مامورین له دندې لری کولی شي چې په قانون کې تعریف شوی وي. د حقوقي چارو کارپو عبدالسوبان مزبا امریکا غږ آشنا ته وویل چې د اجرائیه ریاست څوکۍ په اساسي قانون کې ځای نه لري او 4.5 کاله مخکې د قانون خلاف د جمهور رئیس د فرمان په اساس رامنځته شوه.
دا یو نوی کوست ده، یعنی حقوقی ځای نه لري. قانون ورته هیڅ وړاندوینه نه کړي او په قانون کې تعریف شوی موقفونه نه دي. نو دا یو غیر قانونی حالت ده، یو ګونګ حالتی، یو سکوت په قانون کې وسی، یو دا وسی چې یو شی هیڅ په قانون کې شتون نه لري او د یو سیاسي او تیمی پریکړه پر اساس رامنځته شي. د دوی ترمنځ چې کوم تعامل شوی ده، رئیس جمهور کولای شي چې دا کار وکړي. یعنی رئیس جمهور د فرمان په اساس اجرائیه ریاست رامنځته شوی ده، کولای شي ټول ریاست او د ټول لری کی.
جمهوری ریاست تر اوسه د محمد محقق د ګوښه کېدو لامل نه دی سرګند کړی. ښاغلی محقق وروسته له هغې له دندې ګوښه شوی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر په انتخاباتي ډله کې د دویم مرستیال په توګه غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د اساسي قانون له مخې له جمهور رئیس پرته د انتخاباتي ډلو غړي له کاندیدیدو مخکې باید خپلې دولتي دندې پرېږدي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس له امریکایانو او نورو هیوادونو څخه غواړي چې افغانان له پامه ونه غورځوي. عبدالله په داسې وخت کې دغه غوښتنه مطرح کړه چې امریکایي مرکچان له طالب استازو سره په قطر کې د سولې په خبرو بوخت دي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
په میدان وردګو ولایت کې له وژونکي برید څو ورځې وروسته د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په سویس کې د یوې سترې اقتصادي غونډې برخوالو ته وویل چې نړۍ نشي کولی جنګ ځپلی افغانستان له پامه وغورځوي.
all together
ملګرو او شریکان ته مو چې مالی او ځانی قربانی ورکړي زما خبردار چې زغم بایلې دا به په وینا کې اسانه وي خو عملی دی موږ ټول په تیر اتل سکلن کې تیر وطن کې دي موږ باید دغه تیر وطن د افغانانو په غاړه وانه چوو
څونه مخ کې ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د خپلتیا پاکله غنې پښتنې مطرح کړي وی ول چې ولې د سیمه نور هیوادونه او قدرتونه خپل برخه نه ادا کوي
but why is it russia there
ولې روسیا هلته نشته ولې هند نشته ولې پاکستان نشته موږ ولې شپږ زره مایل لري هلته پراته یو
طالب چارواکو ویلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د حکومت له استازي زلمی خلیلزاد سره د مذاکراتو تازه دور پیل کړه ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خوانه موین مرزا محمد یارمند وایي چې د خبرو اصلي شرط باید اوربند وي
در صورتی که شرط اول آتش بس نباشه ما 40 سال است که به نام صلح و آشتی کشته میشیم
د رسنیو پر اپورونه کې راغلی چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ډیره څوار لزر پوزیانو نیمای برخره وباسي د بروکینګز د تیرنیز ادارې غړي مده افضل وایي چې له افغانستان څخه د سرتیرو د استول پلان د سولې په خبرو کې د طالبانو تله درنه کړې ده
Right now a lot of the
was the chani wahalo dir qudrat le taliban sara dai zaka che america mahkala mahki weli che da askar wistel pailawi pa aina wahki taliban ham da da khabar le para yow shart ikhairai
taliban le afghan hukumat sara le muzakaro inkar aw yawazil le amerikayano sara khabaro tingar kawi
da america gag ashna radio منځنۍ صفه 2289 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې د سولې په پروسه کې ځوانان باید هر اړخیز ګډون ولري دا رپورت به وروسته واوري خو اوس پر اساس دې مرکه ته چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر رواني خبرې چې د دوشنبه په ورځ پیل شوې ګومان کیږي چې نن د یوې اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسیږي دا چې غونډه د څه ډول فیصلې تمه کېدای سي په خواني طالب چارواکي اکبر آغا امریکا ژغ آشنا رادیو ته دا سوال
د خبرو د ایجنډا از چې مخبري باندې مشتمل وي هغه دوه جزء وي یو دا و چې طالبان به خارجي امریکایانو ته اطمینان دي چې د افغانستان ملک به بیا د امریکا په مقابل باندې نمستعملی دی یعنی امریکا ته بل دی طرف تاوان نه رسیدي او بل خبره چې بیا په خلیزات پر اړه درلود هغه دا و چې خلیزات به د اطمینان طالبانو ترڅو چې امریکایان به د افغانستان څخه وځي نو زما په فکر باندې خو خبره دی تر څو بل د پدغه دوه خبرو باندې تر اوسه پر اتفاق شوی دی چې په دې باندې مطمئن یم چې خبرې ټول مثبت دي لکه ما چې وخت د ټول چې تر اوسه پر د خلیزاده طرف هم دوی ته په خبرو کې منفي جواب نه دی ورکول شوی ټول خبرې مثبت دي او د طالبانو د طرف څخه خلیزاده منفي جواب نه دی ورکول شوی خبره مثبت ده د تر اوسه پر خبرې ټول مثبت روان دي او په اطمینان باندې روان
دي یو یې چې د خلکو سره مده غدا چې د طالبانو ګروپ د سه پاشل خلکو تخکاری آیا د طالبانو ټول ډلې د قطر د خبرو نتیجه ومني په یو غږ دی
تاسو ولیدل چې طالبانو په کوچني اختر کې خپل وربند وکي هغه وربند ته دا ثابت شول چې طالبان په یو غږ باندې دي ځکه چې د طالبانو په مقابله کې د وربند ایبه الله خوندزاده چې هغه اعلان کړي وربند هیڅ چا دا نه ویل چې دا وربند موږ نه منو نه چاټک کړی دي نو په دې کې شک او شبهه نشته چې د طالبانو مشرتابه کوم فیصله وکړله هغه به د طالبانو فیصله وي او کوم خبره چې مثبت وکړله هغه به طالبانو ته مثبت وي او کوم خبره چې منفي وکړه هغه به طالبان ته منفي وي
طالبان به څه وخت افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي
د تل کوم چې طالبان پرموت مینسي د خارجانو د وټولو څخه پرموت مینسي د تل کوم چې هغه وخت بیا راتون کړي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت پرمز به مذاکرات راځي د خپل طالبانو مو یلی دي چې موږ به ورسته خبره د مذاکراتو د افغانستان د حکومت سره هغه حل په چې د خارجانو د وټولو سمور مطمئن شو چې نو خارجان د افغانستان څخه وځي نو زه پټر باندې څنګه یو خبري پر اړه لري چې دا خبره ثابت شي او دې مطمئن شي او ملت ته بیا د اطمینان ورکړي نو بیا په هغه صورت کې بیا کېدلی شي چې د افغانستان د حکومت سره بیا مذاکرات وکړي
بله د طالبانو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي ترمنځ خبري خو ساس په وینا چې په دغه دوه شرطونو چې تاسو ذکر کړی او ساس په وینا چې توافق ته سره تر یو حد رسیدلی، وروسته تر دې به د طالبانو غوښتنې څه او د چا نه وي؟
نو زما په فکر باندې دلته ځینې غوښتنې دي چې هغه د طالبانو د امریکا او د امریکایانو د حکومت مشترکې غوښتنې دي. مثلا د بندیانو خبره ده، کیدلی شي په دا اوس مجلس کې د بندیانو خبره مطرح شي یا مطرح شوې وي، دا ډېره مهمه خبره ده. دوهم د اوربند خبره ده، د اوربند په افغانستان کې زما فکر باندې دوه جزه لري. یو دا جزه دي چې د خارجیانو سره اوربند دي، په دې باندې د فیصله او پرېکړه وشي. بیا د هغه اوربند چې هغه د افغانستان په حکومت پورې تړلی، هغه دې بیا د حکومت سره شریک.
ډېره مننه آغا صاحب، کورم ودان،
مهرباني.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي د سولې نوښت په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې پیدا کړې، مګر دوی وایي چې د پروسې په اړه معلومات شتون نه لري. دوی وایي چې د سولې په پروسه کې ځوانان باید هر اړخیز ګډون ولري. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د ځوانان د سولې هڅو ته هیلې ښیي. یو شمېر یې په دې باور دي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې یوې پایلې ته رسیدونکي دي.
بحث مذاکرات صلح که تا دو سه ماه اخیر خیلی ها گسترده شده، بل ویژه تلاش های آقای خلیزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در بحث صلح، روز گذشته هم شاهد دور چهارم دیدار آقای خلیلزاد با هیئت طالبان در دوحه قطر بودیم و گفتگوهایی که دارن، همه باعث شده که خوشبینی های مردم گسترده تر شود که این مذاکرات میتونه نتایج ملموس و تاثیرگذار را با خود به دنبال داشته باشه.
خوزی نزوانان بیا وای چې د سولې په دې هڅو کې باید ځوانان دخیل وي.
پردې شاته ډېری خبرې روانې دي، خو متاسفانه د افغانستان ملت اوس خبر نه دی چې دا د سل لپاره د چا سره خبرې کوي. دا د ځوانانو حق چیرته دی، د ښځو حق چیرته دی؟ خب د ټول ملت، د افغانستان د ټول ملت غوښتنې سوله ده، ټوله سوله غواړي.
د ځوانانو په دې کنګره کې چې د دوی په وینا د سلو رشتو ولایتونو ځوانانو پکې برخه اخیستې ده، په ملي پروسو کې د ځوانانو د ګډون غوښتنه وشوه.
دری شرایط حساس که په دې اساسو شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت د ټاکنو او د سولې مسائل د لوی ملي پروسې دي، ځوانان باید په دې تاریخي پړاو کې خپل ونډه تر سره کړي.
ځینې نور ځوانانو بیا ویل چې ځوانان لګن ستونزو سره مخ دي او باید ورته رسیدګي وشي.
از فقر و بیکاری و آزار و اذیت خیابانی تا موضوعات دخانیات و موضوعاتی هست که امروز هزاران هزار موضوع دیگه که امروز دامنگیر نسل جوان افغانستان است.
در رسمی احصایو له مخې 80% د افغانستان نفوس ځوانان تشکیلوي. په افغانستان کې په لسګونو د ځوانانو ټولنې فعال دي. دا ځوانان په سیاست کې فعال ونډه او خپل ستونزو ته اواره غواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو ریدونکو، په امریکا کې د ځینو حکومتي ادارو لبندېدو ډېر شو راځي. جمهور رئیس ټرمپ د مکسیکو په سرحد د دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې په بدل کې ژمنه کړې چې زورګونو مهاجرو ته به موقتی او محدود مسؤلیت برابر کړي، خو دیموکراتان له دې وړاندې سره موافقه نه کوي. د امریکا ژه خبریال مایکل بومن وایي چې سیاسي بنسټ دوام لري او زورګونو مامورین بې له کومې تنخواه کار ته راځي او یا هم په کور کې ناستي.
د حکومت کارکونکو په واشنگتن کې وړیا خوړو ته کتار ولاړ دي. تر اوسه د فدرال حکومت د پرانستلو هیله نشته او دواړه لوري دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي په خپلو دریځونو ولاړ دي. جمهور رئیس ټرمپ په جنوبي سرحد کې د دیوال د بودیجې لپاره خپل موقف نه دی بدل کړی.
هیله من یم میرمن پلوسی هوکړه وکړي او دا درک کړي چې ټول څه غواړي. دا مهمه نه ده چې څوک، خو دوی پوهیږي چې دیوال ګټور دی او په کار مو دی.
خو دیموکراتان د دیوال له بودیجې سره مخالف دي.
موږ د ازادۍ د څلې په هماغه شعارونو چې ازادي او برابري د ټینګار کوو، نه یو ویشونکی دیوال. موږ به مبارزه وکړو.
خو هغه کسان چې په دې منځ کې پاتې دي د فدرال حکومت کارکوونکي دي. یو شمیر په کور کې نیول شوي او یو شمیر نور له تنخواه پرته کار کوي.
FBI agent باید دیتا اړ نشي چې د خپل ماشومان د نفقه لپاره په یوې مغازه کې کار وکړي.
د چارو شنون کې وای د حکومت بندیدل او دا حالت د هیڅ چپګټن نه دی.
ترامپ
په دې کار کې بایلون کوي دی، کانګرس بایلون کوي دی، په منځ کې یوازې فدرال کارکونکي بایلون کوي دی، ځکه به تنخوا پاتې دي.
شنون کې وای څو ورستې نظر پوښتنې ښیي چې ترامپ د حکومت په بندیدو کې ګرم بلل شوی دی.
ما په نظر د خلکو نظریات د دیموکراتانو په پرتله د جمهور رئیس ترامپ پر ضد دي. د هغه مینوال کم شوي خو په یوه کم اندازه. زه فکر کوم چې دواړه لوري احساس کوي ملاتړ یې د تفاوتونو ته ژمن دي چې په خپله د مشکل حلول ستونزمن کوي.
شنونکي وای دیموکراتان هم د جمهور رئیس ترامپ پر وړاندې کلک ولاړ دي او نه غواړي چې د هغه د کمپاین د وخت ژمنې ته چې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال جوړېدل دي بودی جبر کړي. د شنونکو د وړاندوینو له مخې د حکومت بندیدل به په راتلونکو دوو کلونو کې یو ویشل شوی حکومت تعریف کړي او اغیزې به یې د 2020 کال پر ولسمشریزو ټاکنو ښکاروي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د کندوز اوسیدونکو ځوانان او مدني فعالان په هیواد کې د هر پرمختګ څخه ملاتړ کوي او په اقتصادي برخه کې د لاجواردو لار پرانستل یو ستر ګام ګڼي. نور حال زموږ د خبريال رحیم ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
د قندوز خلک په هیواد کې د وروستي اقتصادي پرمختګ یا د لاجوردو د لارې پرانیستل د دغه هیواد د خلکو لپاره لوی لاسته‌راوړنه ګڼي او زیاتوي چې د دغه لارې له پرانیستلو سره به ورځ تر بلې د افغانستان په اقتصادي چارو کې پرمختګ رامنځته شي. د قندوز سوداګر وایي چې د هیواد په کچه د سوداګرۍ د پراختیا چارو خلک هیلمن کړي او د دغه هیواد د خلکو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته کوي. د قندوز خلک وایي چې د لاجوردو د سوداګریزي لارې ترڅنګ که د وریښمو لار چې له بدخشان څخه تر چین رسیږي پرانیستل شي افغانستان به په تجارتي برخه کې نور هم پرمختګ وکړي. د قندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وایي چې د چابهار بندر د پرانیستلو نه وروسته په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود ویره کمه شوې ده. هغه د لاجوردو لارې په اړه داسې وویل:
افتخاری رای لاجورد افغانستان از طریق ترکمنستان به کشور ترکیه و اروپای غربی و شرقی وصل میکنند.
د لاجورد تجارتی لار افغانستان له اروپا سره د منځنۍ اسیا له لارې وصلوي او دغه لویه لاسته راوړنه ده چې د افغانستان سوداګریز مالونه د اروپایي هیوادونو بازار ته ورسېدل. د قندوز اوسیدونکو وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزي چارې څو کاله وړاندې له سختو ننګونو سره مخ وي. کله کله به د تورخم او نور سوداګریز بندرونه تړل کېده چې له امله به یې افغان سوداګرو ته مالي زیان هم اوخته.
د څو خبرونو غټی کی طالبانو ته نږدې یو خبره سرچینه وای چې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو زلمن نن پنجشنبه پر ورځ هم خبرې وشوې. د معلوماتو له مخې په دغو خبرو کې د طالبانو استازي د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه وغږېدل او د زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی تورن په ټینګېدو ټینګار وکړ. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان به د امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو جنګي توان کمزوری نشي. دا خبره عبدالله عبدالله کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا او اروپایي اتحاد په یوه ګډه اعلامیه کې چې د ملي امنیت د شورا دفتر لخوا نن د پنجشنبه په ورځ خپره شوې په افغانستان کې د سولې له بهیر نه د اروپایي اتحاد ملاتړ څرګند شوی دی. د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې نن د پنجشنبه په ورځ په دغه ولسوالۍ کې سهار شاوخوا شپږ بجې د سورګلتو کوتل په سیمه کې په هوایي برید کې نه ملکیان وژل شوي او دوه تنه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د پوځ چارواکو ادعا کړې چې په فاریاب کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په هوایي بمباریو کې د دریو طالب قمندانانو په ګډون په لسګونو وسلوال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د جرای ریاست دوم مرستیال محمد محقق خپل رسمي دندنه ګوښه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې امریکایي ډیپلوماتان به د وینزویلا نه ونوځي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډورو د چهارشنبه په ورځ امر کړی و چې امریکایي ډیپلوماتان دي دغه هیواد د پایتخت کاراکاس نه په 2 ساعتونو کې ووځي.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.